ساعت د ماپښین دوه بجې سوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې د ساعت خبری خپرونې ته په خیر راغلاست. فرشته جلالزه یم او تاسو ته دا خپرونه وړاندې کوم. نن دوشنبه ده، د جدید میاشتې 26مه نېټه ده، د 1499 کال او د 2012 میلادي کال د جنوري له 14 سره برابر ده. په دې خپرونه کې لکه د ازادي راډیو نورې ټول یو ساعت خپرونې خبری مطالب خپرو او خبرونه هم لرو. د نړیوالو خبرونو په ترڅ کې به واورئ چې د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د صدراعظم یوسف رضا ګیلانی په دې ملامت کړی چې پر جمهور رئیس د اداري فساد د تورونو په اړه یې تحقیقات نه دي ترسره کړي. د روسیې صدراعظم په یوه مقاله کې چې نن خپره سوې ده وایي چې د سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. په روسیه کې به په نږدې راتلونکي کې د جمهوري ریاست انتخابات ترسره سي. په دې هیواد کې په وروستیو کې پارلماني انتخابات هم د درغلیو له ادعاو سره یو ځای وو او د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې خلکو اعتراضي مظاهرې وکړې. په خپرونه کې مطالب به وروسته در معرفي کړم. اول پام وکړئ د افغانستان د دې ساعت مهمو خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د هلمند نادلي ولسوالۍ په شاول سیمه کې نن غرمه مهال د ایساف سي وسرخي الوتکې غورځېدلې. د فرا چارواکي وایي چې د عبدالملک په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یوه شل کسیزه ډله نن د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي سبا د هوا د ککړتیا د مخنیوي د کمیسیون فوق العاده غونډه جوړه کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند نادلي ولسوالۍ په شاول سیمه کې نن غرمه مهال د ایساف یو سرخی الوتکه غورځېدلې ده. د هلمند امنیت امر کمال الدین شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تخنیکی ستونزه درلوده او د مرجوب لپاره یې معلومات نه لري. خو د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ازادي راډیو ته وویل چې الوتکه د دوی کسانو را غورځولې او پکې سپاره ټول کسانی وژلې دي. د فراج چارواکي وایي چې د عبدالملک په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله نن د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. په فرا کې د سولې د عالي شورا د ادارې مشر امیر محمد ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې په خاک سفید ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په وړاندې تخریبي فعالیتونه کول. نوموړي وویل دغه کسان د ملي امنیت د ادارې لخوا سولې ته هڅول شوي چې خپله وسله یې هم دوی ته سپارلې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې د امنیتي چارواکو لخوا ورته ادعاوې د طالبانو لخوا رد شوي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره غواړي چې سبا د هوا د ککړتیا د مخنیوي د کمیسیون فوق العاده غونډه جوړه کړي. د دې ادارې چارواکي وایي چې په دې غونډه کې به د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د هوا د کیفیت د څارنې ماشین هم نصب کړي. د دې ادارې وایان ډاکټر محمد خالد نسیمی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د کابل هوا یو ځل بیا ککړه شوې او د مخنیوي لپاره د دوی هڅې روانې دي.
موږ یو ماشین لرو د هوا د کیفیت تثبیتوي. دا سبا انشاءالله دغه کمیسیون دا ماشین پرانیزي. انشاءالله دا د آلودګیو اساسي میزان تثبیتوي.
خاغلی نسیمی وویل چې د دې ماشین په مرسته کولی شي د ککړې هوا عوامل معلوم کړي او د نورو ادارو سره په ګډه یې مخنیوی وکړي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د ولایت د اشکاشم ولسوالۍ په زیج کلي کې واوره خوېدلې چې اویا کورنۍ لاندې کړي دي. د بدخشان والي شاه ولي الله ادیب ازادي راډیو ته وویل چې سیمه ته پولیس رسیدلي او د ځایي خلکو په مرسته د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. تېره شپه هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې د واورې خوېدنې پیښې رامنځته شوې چې له امله 14 کسان تر واورو لاندې شوي او 1500 څاروي له منځه تللي. ویل کېږي د بدخشان شپږو ولسوالیو ته غځېدلې لارې هم د واورې ورېدو له امله بندې شوې دي. د کورنۍ خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فراهی واد وړاندې کوي.
د پاکستان سره محکمه نن د پاکستان پر جمهور رئیس د لګول سوي تورونو په اړه غونډه کوي. دغه اقدام د پاکستان د پوز لخوا پر ملکی حکومت د فشارونو په نتیجه کې کیږي. ټاکل شوی ده چې د پارلمان په ملي اسمبلی کې وکیلان حکومت ته د اعتماد په اړه بحثونه وکړي. په یو تازه خبر کې راغلی د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم ګڼلی چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د سترې محکمې نننۍ فیصله کې داسې د یوسف رضا ګیلانی سره په تحقیقاتو او له وظیفې څخه د هغه په لیرې کېدو تمام سي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبر اعلان وویل چې د پارلمان خبرو ته چمتو دی. دی وایي
میں جواب دے ہوں پارلیمنٹ کو اور کسی
دی وایي زه تیار یم چې د پارلمان هر شکایت چې دوی لري، هر پوښتنه چې دوی لري جواب ووایم. زه یو کس ته جواب نه وایم، بلکې د پارلمان پوښتنو ته جواب وایم. پارلمان چې هر وخت وغواړي، زه چمتو یم چې د خپلې موضوع په اړه له هغو سره خبرې وکړم. د پاکستان حکومت پر جمهور رئیس آصف علي زرداري تور لګول سوی چې په تحقیقاتو کې هر ډول همکاري رد کړي او وایي چې جمهور رئیس سیاسي مسؤلیت لري. د راپورونو پر اساس شایي چې ستره محکمه د حکومت د منحل پر موضوع هم غور وکړي. د روسیې صدر اعظم په یو مقاله کې چې نن خبره سوې ده وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. د روسیې د جمهور رئیس انتخابات د جمهوري ریاست انتخابات د مارچ د میاشتې پر څلورمه نیټه پیل کیږي. ټاکل سوی چې اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. نوموړی وایي هغه کسان چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب امید نه لري داسې وعده بل خلکو سره وکړي چې عملي کولای نه سي. ښاغلی پوتین په دې مقاله کې خلکو ته بلنه ورکړې ده چې د هیواد پراختیا او په برخه کې له خلکو سره خبرې وکړي. د روسیې د حکومت مخالفین وروسته تر دوه لسیزو د لومړي ځل لپاره د تیرې میاشتې د پارلماني انتخاباتو پر خلاف اعتراضیه مظاهرې کړي دي. د راز مخالف ګوندونو له خلکو غوښتي چې په رانوې میاشت هم مظاهرې وکړي. د دې مظاهرو یو عمده شعار دا دی چې تر څه وخته به د پوتین په وعدو باور کوو. د نړۍ خبرونه له ازادي راډیو څخه اوري. د قزاقستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نور سلطان نظربایوف په مشرۍ د واکمن نوراوتان له ګوند سره به دوه نور ګوندونه هم پارلمان ته لاره پیدا کړي. د حکومت اپوزیسیون په پرونیو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او بې نظمیو ادعاوې کړې دي. دغه انتخابات د هیواد په لویدیځ د تیلو د تولید په سیمه کې د تیرې میاشتې د خونړۍ پاڅون او د انتخاباتو د هغه نوي قانون وروسته ترسره کیږي چې هدف یې د نورا وطن ګوند لخوا د یوې ګوندیزې واکمنۍ پای ته رسول دي. د نوي قانون له مخې د حکومت مخالفو شپږو ګوندونو څخه لږ سره تر لږه یو یا حتی په سلو کې اووه رایې هم ونه ګټي. یو سلو اووه کسیزه ولسي جرګې ته داخلیږي. د رایو له نتایجو ښکاري چې نوراوتان ګوند شاوخوا له اتیا په سلو کې رایې ګټلې دي. دغه راز ویل کیږي چې د پانګونې ملاتړې اکزول او کمونیست ګوندونه هم په سلو کې له اوو څخه زیاتې رایې ګټلې دي. چارواکي وایي چې په پرونیو انتخاباتو کې په سلو کې پنځه اویا مستحقو رایې ورکوونکو ګډون کړی دی. دا و دنیا مال د سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي رادیو اوري د دې سات مهم خبرونه مو اوریدل. اسدالله لودین او فرهیواد د خبرونو درته وړاندې کړل. په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د ژمي په میاشتو کې د لویو لارو د خلاص ساتلو او د ترافیکو د نظم د ټینګولو لپاره هڅې کوي، خلک په لویو لارو د شدیدو ورښتونو له امله موجوده ستونزې زیاتې ګڼي.
ما پر کې دغه سوار ورېدو لار بند او ټیلرې ولاړو او ټکرې شوې او مړې پکې شوې. دغه حساب
د پیپل ان نیډیا د مرستې لپاره د اړو خلکو د مرستندوی ټولنې له یو مسؤل سره په مرکه کې بواورې چې ولې د ولایتي بیا رغونې د ډلو په ځای د افغان حکومت لارې د مرستو ویش زیات موثریت درلودلی سي. په سیمه ییزو مسایلو کې د پاکستان وضعیت ته کتنه کوو. د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام هم خپرو او د کابل چاپ د نن ورځپاڼو ته کتنه لرو. د خبرونه اول رپورت مو په افغانستان کې د لویو لارو او د ژمي په موسم کې د ترافیک ستونزو په ارتباط دی. تاسو به د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې اوریدلې وي چې دولتي چارواکي وایي د هغو لویو لارو د پاکول لپاره کار کوي چې د واورې د ورېدو له امله د ترافیکو پر مخ بندیږي او یا بندیدلای سي. د فواید امنیت وزارت مسؤلینو دا ویل چې د سالنګ مایپر او شیبر په څیر مهم کوتلونه د موټرو په مخ خلاص ساتل دي. خو په دغو لویو لارو باندې یو شمېر تلونکي خلک وایي چې واورې ورېږي او د دوی لپاره په لارو کې ستونزې ډېرې زیاتې دي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف له یو شمېر کسانو سره غږېدلې ده او رپورت لري.
که څه هم له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې د لویو لارو د پرانیست ساتلو لپاره د ځینې جدي اقداماتو خبره کوي، خو یو شمېر عام افغانان بیا وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د لارو د بندېدو له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. دا شکایتونه په داسې حال کې پورته شوي چې د کابل په ګډون د هیواد زیاتره سیمې د واورې د سختو ورښتونو شاهدې وې. د کابل جلال آباد د لویې لارې یو شمېر مسافرینو او موټر چلوونکو د یکشنبې په ورځ د خپلو ستونزو په هکله ازادي راډیو ته داسې وویل.
لارې خو داسې وې، هر موټر کې درې څلور موټر ټکر شوي وو، نور لاره صحیح نه وه، نه امکانات د چپه کېدو خطر و. نو
نوم مې فریدون. لاره خو چې راغلو بس مایپر کې دغسې واوره ورېدو، لاره بنده وه او ټیلر یې ولاړو او ټکر یې شوی و، مړې پکې شوی و، دغسې حساب و.
زما نوم نعمت الله ده.
نو چې مشکل سره څنګه وکړو، غریبان و، غریبۍ ته وتلي و، دغسې مشکلات د دنیا څنګه وکړو؟
خو له طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې چارواکي بیا وایي چې دوی هر کال په ژمي کې د لویو لارو د پرانیست ساتلو لپاره ځانګړې تیاریانې نیسي، څو خلک د ورښتونو له کبله له ستونزو سره مخ نه شي. د دغې ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د هیواد په 216 زیانمنونکو سیمو کې د موټرو او خلکو لپاره تیاریانې نیولې دي.
سکاله 216 نقطو کې مونږ ورته آمادګي لرو، پر سکال دونه نه وي، او سکال په سالان کې مونږ 12 بلډنګونه جوړ کړی دي. وزارت فایدامي چې په هر بلډنګ کې یو اتاق زنانه لپاره، یو اتاق مردانه لپاره، تشناب زنانه، تشناب مردانه، او ټول خوراکي توکي، حتی وچ غوښه، چهارمغز، توت، دانو، ټول غذایي مواد هلته شته، جنریتر هلته شته، او یو کلینیک په شمال د سالان کې دی، یو کلینیک په جنوب سالان کې دی. دواړه کلینیک شپږ خانوکاري ورکوي، او دواړه امبولانس لري، او مخابراتي سیستم داسې فعال شوی دی که چیرې هر ځای کې حادثه وشي، دوی مخابرې د لارې هلته خبر ورکوي چې موټرونه بند کړي.
ښاغلي کاکړ همداراز له ټولو موټر چلوونکو وغوښتل څو د موټر چلولو په وخت کې له احتیاط څخه کار واخلي، او له ځان سره ټول هغه شیان ولري چې د اړتیا په وخت کې کار ورنه واخلي. همداراز د فوایدامي وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه د هیواد ټولې لویې لارې د موټرو او خلکو پر مخ پرانیستې دي، او کومه ستونزه نشته پکې. د دغه وزارت د لویو لارو د ساتنې او څارنې مرستې ازادي راډیو ته وویل چې د سالنګونو او شیبر کوتل چې تل د ډېرې واورې د ورېدو له امله بندېږي خلاص دي، خو بل خوا بیا د یو شمېر ولایتونو چارواکي وایي چې د ډېرې واورې د ورېدو له امله ډېرې لارې بندې دي، او دوی له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. د بدخشان د والي ویاند عبدالرؤف راسخ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د ډېرې واورې د ورېدو له امله د یو شمېر ولسوالیو لارې بندې دي.
طرف نه اوده کمیته حالت اصرار طرف نه تاوسه پوری هیڅ نو کومک رسیدل نه دی تاوسه پوری کې زمونږ دغه مشکلات باندې جواب ورکړي، او زمونږ غوښتنه خلق په دغه ولسوالۍ سرحدونه کې پراته دي ډیر په تکلیف دي.
لدی ټول هڅو سره سره چې دولتي چارواکي د لوی لارو د پرانیست ساتلو په برخه کې کوي، بیا هم هر کال د ژمي پر اتلو په خاصه توګه د واورې د ورېدو په وخت کې د هیواد یو شمېر لوی لارې بندې کی چې دې کار به خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د واورو د ورېدو خبر لرئ، او یوه هغه سیمه چې د واورو د ورېدو په وخت کې لارې بندېږي او خلک د ډېرو ستونزو خبرې کوي نورستان دی. خو په نورستان کې چارواکو ویلي دي چې دوی به پوره هڅه کوي چې د ژمي په میاشتو کې لارې بندې نسي. دا چې دوی څه تدابیر لري، په دې ارتباط به روح‌الله انوري له سیمې رپورټ وړاندې کړي.
د هیواد نورو غرنیو او یخو سیمو په څیر په نورستان کې هم د واورو اورښت پیل شوی او تر اوسه لارې نه دي بندې شوي. خو د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل که چیرته د واورو اورښت نور هم دوام وکړي، نو دوی به لارې بندېدو ته پرېنږدي او هڅه به کوي چې د نورستان ټول سرکونه پرانیستی و ساتی.
و اگر بحباری جا چه راه بند شد، ما بودی جا هم انکشاف دار دارم فردما که سرکار چال باز نکنیم.
که چرتا دیر واور ووریگی او لاری بندی شی، نو دفواید امی او انکشاف دهات ریستون بودی جلری، انشالله چه لاری با خلاصی کلو. خاغلی تمیم ویل دلارو د بندی دوستون زیبا ضرور پیدا کیگی، که چه همچه دوی د خلاص اولو د پارا چمتوالی لری، خو دلارو د پاکولو د پارا ماشینونه نلری.
مشکل خاتمان پیدا میشه، خو بازم
موږ لارې په لاسونو پاکوو او ماشینونه نه لرو، نو ضرور به پرې څو ورځې لګېږي. خو د نورستان اوسېدونکي وایي چې هر کال د ژمي پر مهال ورسره د دولتي چارواکو لخوا ژمنې کېږي چې د واورو د اورښت په صورت کې به د دغه ولایت لارې بندېدو ته نه پرېږدي، خو بیا هم د اونیو او میاشتو دپاره لارې بندې وي.
هر کال د نورستان لارې بندې، چارواکي موږ سره وعده کوي چې دا به موږ خلاص کړو، خو هغوی سره دونه وسایل بیا نه وي چې لاره آزاده کړي. ویلچو باندې کار نه کېږي، ځکه دوی ویلچو باندې کار کوي او هغې کې تقریبا 15 ته خبره واوري. زموږ د مرکزي حکومت نه دا غوښتنه ده چې موږ ته پوره وسایل لاکړي چې کله زموږ لارې بندېږي او هغې ماشینونه لارې موږ در زر تر زر اواري.
هر کال په بارانونو واورو کې د نورستان لارې بندېږي. زموږ د دولت نه غواړو چې نورستان سره کومک کړي، واورو ماشینونه راولېږي او لارې صفا کړي. په هغې سره
د یادونې وړ ده چې نورستان ټول له غرونو تشکیل شوی او سړکونه یې هم په غرونو کې غځېدلي دي، او د لږ اورښت سره یې د لارو د بندېدو امکان شته دی چې هر کال دغه ډول ډېرې پیښې شوي او خلک یې مشکلاتو سره مخامخ کړي دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
اوس به د ازادي راډیو خبریال محمد داود وفا د لغمان پالنګار ولسوالۍ کې د څلورو پروژو د پیل په ارتباط رپورټ وړاندې کړي.
د لغمان ولایت پالنګار ولسوالۍ کې د استنادي دیوال یو پروژه سرته ورسیده او په دریو نورو پروژو کار پیل شو. دا پروژه د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته جوړیږي. د لغمان د والی ویان سید احمد صافی ویل دغه پروژو په پوره کېدو به سلګونه جریبه کرنیز ځمکه او سلګونه کورونه د سیلاب له خطره وژغورل شي. د ویل
د لغمان په ولایت کې د الینګار ولسوالۍ کې یو پروژه ګټه اخیستنه وسپارل شو او په دریو نورو پروژو کار پیل شو چې دغه یو د کندی په کلي کې 610 متره ګبین استنادي دیوال دی چې تقریبا یو لک یو څلور زره امریکایي ډالر په لګښت راغلی، او د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د ملي سیمایز پروګرام لخوا یې دغه لګښت ورکړل شوی. 10% ورپکې د خلکو ونډه هم شامله ده او په درې میاشتو کې کار بشپړ شوی دی چې د دې په جوړېدا سره تقریبا 100 جریبه کرنیز ځمکه او 500 د اوسېدو کورونه په دوامداره ډول د سیلاب له خطر څخه وژغورل شول.
سید احمد صافی وایي د درېو نورو پروژو چې دوی استنادي دیوالونه او یوه د کتابخانې جوړول دي کار هم پیل شو. دی وایي
درې نورو پروژو چې اوس کار پیل شوه هم د الینګار ولسوالۍ د کوټاخیلو په کلی کې 190 متره غبین دیوال دی چې 5000 امریکایي ډالر په مصرف راځي، او دا هم د ملي سیمایز پروګرام لخوا د دې لګښت ورکول کیږي. په دوه میاشتو کې به کار بشپړ شي. 115 جریبه کرنیز ځمکه او 5502 کورنه به د سیلاب د خطر څخه وژغورل شي. د میاخیلو په کلی کې هم د الینګار ولسوالۍ مربوط ده. 106 متره یو او 110 متره بل غبین دیوال نه دي چې 80000 امریکایي ډالر په مصرف راځي، او دا هم د ملي سیمایز پروګرام لخوا مصرف ورکول کیږي. د دې به هم د کار موده دو میاشتې وي چې دو میاشتې کې به بشپړ شي، او تقریبا 110 جریبه کرنیز ځمکه او 62 کورنه به د سیلاب د خطر څخه په جوړېدا سره وژغورل شي. همداراز څلورمه پروژه د یو باب کتابخانه ده چې هغه هم د کندی په کلي کې د الینګار ولسوالۍ کې جوړیږي. 1.5 لک امریکایي ډالر په دې باندې مصرف راځي، او د ټولو پروژو کې 10% د خلکو سهم دی.
په لغمان ولایت کې د وړو کلیوالي پروژو تطبیق ته سیمه ایز خوشاله دي، خو د کار د کیفیت ښه والی غواړي. دوی وای مخکینه اکثره جوړې شوې پروژې د کار د کیفیت لپاره وخینه دي.
قدر منو اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د نن ورځې په جریان کې د ازادي راډیو څخه د خبرو سوي مطالبه او تفصیل ترلاسه کړئ، او یا کوم هر بل خبرونه چې نه دا اوریدلې او غواړئ لسره یې واوري، نو تاسو لطفا زموږ ویب سټ ته ورسئ. البته که انټرنیټ لرئ زموږ ویب سټ ته په دې پته ورتلای سئ: www.azadiradio.com. په دغه ویب سټ باندې د ورځې ورستي مطالب تاسو ترلاسه کولای سئ. همدارس که غواړئ د یو مشخص ورځې پروګرام لسره واوري، تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د ویب سایت باندې د مهالویش د پروګرامونو مهالویش ځای ته ورسئ، او د ورځې پر اساس تاسو هر پروګرام چې غواړئ ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو په فیسبوک باندې یاست، نو د ازادي راډیو د فیسبوک پر پاڼه باندې همسته تاسو کولای سئ چې هر ورځ ورستي خبرونه ترلاسه کړئ. او د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې په جریان کې به تاسو ته د ځوانانو ځانګړی پروګرام وړاندې کړو، خو تر هغه مخکې ځینې نور رپورټونه هم لرو. د کابل د نن چاپ ورځپاڼو ته حمید مومند کتنه لري.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن هم د خپل بحث زیاته برخه د سولې د روانو هڅو په اړه د بیلابیلو لورو نظرونو ته ځانګړې کړې. ویسا خپلواکې ورځپاڼه لیکلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د شتو ستونزو د هواري زمینه برابره کړي. ورځپاڼې وړاندې د طالبانو د یو پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلې چې افغان دولت باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې همکاري وکړي او د خبرو دویم پړاو ته انتظار وباسي. ورځپاڼې لیکلې چې ملا ضعیف که څه هم په سیمه کې د پاکستان اغېز تاییدوي، خو وایي که د افغانستان ستونزه د افغانانو له نظره حل نشي نو بل څوک نشي حل کولی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په خبرو کې د افغان حکومت مشري او خوښه ضروري بللې او لیکلې چې له دې پرته به د هڅې کومه ګټه ونه لري. ورځپاڼې وړاندې د سولې د عالي شورا خبرداري ته په اشاره لیکلې که دا هڅې د افغان حکومت د ښکېلتیا پرته پر مخ بوتلی شي نو پایلې به یو بل کړکېچ وي. خدمتګر نه دولتي ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو تر شا د امریکا اهدافو ته کتنه کړې او لیکلې چې د دې خبرو یو اساسي هدف له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بریالي وتلو د زمینې برابرول دي. ورځپاڼه لیکي چې بارک اوباما ته له بوش نه د عراق او افغانستان جګړه په میراث کې پاتې او اوباما وکړه شول چې له عراق د امریکایي سرتیرو د باعزته وتلو زمینه برابره کړي. خو ورځپاڼې د یوې امریکایي کالم لیکونکي ټرټي روبن په حواله د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د بریا په اړه شک څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي چې میرمن روبن د طالبانو په وړاندې د امریکا پوځي بریا هم تر پوښتنې لاندې راوستلې او لیکلې چې د دې یو اساسي علت دا ده چې پاکستان نه غواړي په خپله خاوره کې د طالبانو پټن ځایونه له منځه یوسي. ملي باور نه دولتو ورځپاڼې بیا د امریکا او طالبانو ترمنځ روانو خبرو ته په اشاره لیکلې چې طالبان په دې خبرو کې د افغانستان د ستونزې په نړیوال اړخ خبرې کوي چې د افغان دولت په واک کې نه ده. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د روانې ستونزې د بهرني اړخ له حل پرته د کورني اړخ حل ته هڅې کومه حتمي نتیجه نشي لرلی. ورځپاڼه لیکلې چې په روانو خبرو کې به ځینو برخو کې نسبي موافقې هم ترلاسه شوې چې پکې په قطر کې طالبانو ته د سیاسي دفتر پرانیستل او د بندیانو تبادله هم شامله ده. سرنوشت عدالت ورځپاڼې باید ځینو کتونکو نظرونه راخیستي چې په قطر کې روانو خبرو ته د شک په سترګه ګوري. ورځپاڼه لیکي چې اوباما له طالبانو سره د سولې په خبرو کې رښتینی نه ده او د دې خبرو یوازینی هدف دا دی چې له تروریزم سره په مبارزه کې ځان بریالی وښي او د امریکا راتلونکي انتخابات وګټي. ورځپاڼې دا هم لیکلې چې امریکا غواړي د سولې د خبرو په دې بهیر سره په افغانستان کې خپلې لاسته راوړنې خوندي کړي. محور نه دولت ورځپاڼه بیا د سولې د هڅو په وړاندې د افغانستان کورني شرایط یو کنګل ته ورته بللې. ورځپاڼه لیکي چې طالبان د دې لپاره چې دولت د شمالي ټلوالې په لاس کې دی له هغې سره د خبرو اړتیا نه ویني، خو د شمال ټلواله بیا وایي چې له طالبانو سره دی د تسلیم شو جنګیالیو په څیر چلند وشي. ورځپاڼه دا ویره څرګنده کړې که امریکا د ستونزې په داخلي اړخ کارونه کړي نو د دواړو لورو دریځونه په باطن کې تیاره دی چې د مشارکت او پخلاینې چانس پکې نشته.
امیرزاده احمد زید د پیپل ان نید یا د مرستې لپاره د اړ خلکو د نه دولتي موسسې د پروګرام مشر وایي چې کچیرې مرستې او کومکونه د ولایتي بیارغونې د ټیمونو په ځای د نه دولتي موسسو او یا د نه دولتي موسسو په ځای خپله د افغان دولت لخوا ولګول سي نو ډېرې به موثرې تمام سي. خو دغه موسسات څه فعالیتونه کوي؟ سلطان محمد سرور له ښاغلي امیرزاده احمدزی سره په مرکه کې اول پوښتنه ځینې کړې ده چې دوی په کومو سیمو کې پروژې او پروګرامونه لري. ښاغلی امیرزاده وایي
موږ د افغانستان په مختلفو ساحو کې کار کوو لکه پکتیا، ننګرهار، بغلان، بلخ، سمنګان او بامیانو کې موږ کار کړی ده. اوس فعلاً زما پروګرام په پکتیا، ننګرهار او په بلخ کې چې زه پخپله مشري کوم لا اوس هم دوام لري. انسان په تنګ سکه د چک یو غیر دولتي، غیر انتفاعي، غیر مذهبي موسسه ده چې موږ په خپل بېطرفي اصولو باندې ولاړ یو او د مختلفو ارګانونو لکه د اروپایي اتحادیه سیده، لکه د جهاني بانک ده، لکه نور خیریه ارګانونه دي چې موږ ته هغه بودیجه راکوي، پانګه راکوي او موږ هغه په افغانستان کې مصرفوو. د دې موسسې له غټو پروګرامونه یو د افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام ده چې د جهاني بانک لخوا نه تمویلیږي. د افغانستان د کلیو پراختیا بانک په دې پروګرام باندې نظارت کوي او موږ د دې پروګرام اسانتیا برابرونکي موسسه یو چې زه په خپله باندې دغه پروګرام مسؤلیت لرم. په څنګ کې د افغانستان د زراعتي مستقلی سو درسي نصاب موږ جوړ کړی ده او په اوس هم د ټول افغانستان متوسط مسلکي لیسې، زراعتي مسلکي لیسې، یو ته موږ زده کړې ورکوو، استادان موږ روزو، یو ته درسي نصاب برابرو، او دی یو سره تخنیکی او مستقی کومکونه کو.
انجینر صاحب محترم، لکه څنګه چې تاسو ویل، تاسو د کار ساحه په پکتیکا، پکتیا، نگرهار، بغلان او بلخ کې ده، د تقریبا لري پرتی سیمې دي، خصوصا د جنوبي سیمې. تاسو د خپل کار شرایط حالت څنګه ویني، څنګه په مشکلاتو باندې فائق کیږي یا برلاس کیږي؟
هو دا رښتیا ده، موږ په هغه سیمو کې چې رښتیا ډېرې لري پرتی غرنی سیمې دي، هلته موږ کار کوو، او دغه کار تنا په یغه صورت کې کیږي چې د کلیو او د منطقوي خلکو ملاتړ را سره ده. که د خلکو ملاتړ موږ سره نه وي، رښتیا هم په دغو سیمو کې انکشافي پروګرامونه مخته بول ناممکن دي. موږ په پکتیا کې، ننګرهار کې، په نورو ولایتو کې چې موږ کار کوو، هلته د خلکو کلک ملاتړ را سره ده، او د هغو په صورت کې موږ هیڅ نوه کوم مشکل نه دي لیدلي.
مثلا تاسو یو کلی ته ځئ، هغوی ته مثلا غواړي یو مکتب جوړ کړئ، که نه یو ښوونځی جوړ کړئ، تاسو څنګه د دې کلی خلک قانع کوئ چې د تاسو ملاتړ وکړي، څنګه یې ملاتړ جلبوئ؟
موږ خو دغه کوم پروګرامونه چې لرو، دغه په څنګ کې ډېر قوي د زده کړو پروګرامونه موجود دي. یو سره موږ د کلی مخور را غواړو، سپینګیر را غواړو، ملایان را غواړو، یو سره کینو د موږ هدفونه او موخې ورته تشریح کوو، یو بیا په دې باندې پوهوي چې رښتیا په دغو پروګرامو کې د دې ګټه ده. هغه نه تنه د نارینه او سره ته د ښځو سره موږ د ښځینه شوراګانې جوړې کړي دي لري د غرنۍ سیمو کې، لکه د لج منګل ولسوالۍ ده، نو هغه ډېر یو غرنۍ منطقه ده، ډېره عنانوي ساحه ده، په هغه کې موږ کلیوالي ښځینه شورا جوړه کړې ده، یغو کې موږ ښځینه پروژې مخته بولې دي چې دا د افغانستان په تاریخ کې زوامه ډېر نابغه و کار بهیو. د موږ ټول کارونه په اسلامي شرایطو برابر دي. موږ په سیاست کې ګوتې نه وهو، موږ ټول پروګرامونه سیاست نه لري دي، له نظامي چارو نه لري دي. موږ ټول هدف او موخه خاص د انکشاف او د خیریه مرستو لارو چارو کې خپل هڅه مختبی یو.
انجینر صاحب، د پتیرو لاسو کلونو کې ګڼې مرستندوی مؤسسې او تر دې چې د پی آر ټی یا د بیا رغونې ولایتي ټیمونه هم په مختلفو ولایتونو کې فعال دي، تاسو د پی آر ټی او د مرستندوی مؤسسو کارونه په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې څنګه ارزیابي کوي؟ آیا د دې مرستې مؤثرې وي که نه وي؟
دا خو یوه ډیره مغلقه پوښتنه ده، ځکه په هر عرصه کې دا فرق کوي. د موږ کار او د نظامی ولایتي بیا رغونو ټیمونو کار ډیر زیات فرق کوي. موږ خپل انتقادونه په دغه هغه کې لرو، لاړ کې لرو، ځکه موږ فکر کوو چې هغه پیسې چې د پی آر فی ټیمونو مصرفوي دومره ګټورې نه دي لکه انجوګانې چې مصرفوي. بیا زه فکر کوم چې دغه پیسې لکه چې د انجوګانو په لاس باندې مصرفیږي دومره ګټورې نه دي لکه چې هغه د افغانستان د دولت په لاس باندې مصرف دي. نو په دغه عرصه کې زه د افغانستان د دولت ځینې انتقادونه هم منم. زه فکر کوم چې داسې انجوګانې شته چې هغه زیاتې پیسې په خپلو اداري مصارفو باندې مخته بیایي، زیاتې پیسې بیرته خپلو مرکزي دفترو ته لیږي، اما ډېرې کمې پیسې په خپل انکشافي پروژو باندې مخته بیایي. نظامي د بیا جوړونو ټیمونه چې دي په ولایاتو کې، دغه بیا نو د انجوګانو نه هم ډېر زیاتې پیسې مصرفېږي، ځکه هلته دی نظامي ګروپونه لري، خپل معاشات ډېر لوړ دي، نو دا پیسې بیرته د افغانستان وځي.
انجینر صاحب محترم، وروستۍ پوښتنه دا ده چې ریپورټونه خپرېږي او خپاره شوي د امریکا او د طالبانو د پټو خبرو په اړه، تاسو څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د سولې امکانات څومره دي، او که چیرې سوله راځي نو په څه شکل به وي؟
دا خو ډېر ښه سوال ده. زه فکر کوم چې دغه نتیجې ته د افغانستان ټول وګړي سترګې په لار دي چې څه به وشي. زه فکر کوم چې دا به ډېر غټ زیری د افغانانو لپاره چې ټول مخالفان د یو میز شاته سره کښېني او رښتیا په خبرو باندې دا مشکل حل کړي. زه زما شخصي نظر دا ده چې د افغانستان مشکل په نظامي لاره باندې نه حل کیږي، نو باید خبرو ته سره لاړ شو. خو فکر کوم چې نهایی هدف ته د دې رسیدل به ګران وي، لا اوس هم ځکه دواړه غاړې لا دې ته نه دي حاضرې چې دما مقصد افغانستان دولت طالبان دې ته نه دي ناست د افغانستان مشکل په خپل افغانان حل کړي. دا یو مسله. بل فکر کوم چې په دغو خبرو کې لاوس هم نه پوهېږم چې پاکستان ته جای ورکړل شوی ده که نه دی ورکړل شوی. که پاکستان په دې خبرو کې دخیل نه سي زه فکر کوم چې د افغانستان مشکل به حل نه سي، ځکه زه فکر کوم چې ډېر زیات د افغانستان په ټولو چارو کې پاکستان دخیل ده، ایران هم کې دخیل ده. دا اوس د ستراتیژیک تړون مسله افغانانو په لویه جرګه کې وروښودله چې موږ دا غواړو. امریکایان لا تروس هم دی تاظیر شوي نه دي چې وایي چې موږ حاضر یو او غواړو په افغانستان کې پاتې شو. افغانان په دې باندې غږېدلي دي، امریکایانو لا تروسه کوم رسمي عکس العمل نه دی ښودلی چې موږ غواړو رښتیا هم په افغانستان کې دائم پاتې شو. اما په مقابل کې زموږ همسایګان د دې ډېر ضد ښودلی ده، نه غواړي چې دغه ستراتیژیک تړون امضا شي.
دا ول شغلی امیرزاده سره چې د پند خیریه ټولنې مسؤل دی مرکه او اوس به فرهی واد د سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د هلمند نادالی ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې نن غرمه مهال د ایساف یو هلیکوپټر الوتکه غورځېدلې ده. مقامات وایي الوتکه تخنیکي ستونزه درلوده. په دغه پیښه کې تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د فراه چارواکي وایي چې د عبدالمالک په مشرۍ د وسلوالو طالبانو یو شل کسیزه ډله نن د سولې له بهیر سره یو ځای شوې ده. نن سهار د بدخشان د اشکاشم ولسوالۍ په زیچ سیمه کې واوره شوېدلې چې اویا کورنۍ یې لاندې کړې دي. پولیسو د ژغورنې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان سره محکمې نن دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم ګڼلی چې پر جمهوری ریاست چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د سترې محکمې نننۍ فیصله کې دا چې د یوسف رضا ګیلانی سره په تحقیقاتو او له وظیفې څخه د هغه په لیرې کېدو تمام شي. د روسیې صدر اعظم په یوه مقاله کې چې نن خبره شوې ده وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. د روسیې د جمهوري ریاست انتخابات د مارچ میاشتې پر څلورمه نیټه پیل کیږي. ټاکل شوی چې اوسنی صدر اعظم ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. او عراقي مقامات وایي چې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه د موسول ښار څخه د باندې په یوه شی میشته ولسوالۍ کې شوې ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په جریان کې به تاسو ته د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم وړاندې کړو. خو اول به یو د پاکستان پر حالاتو یو مطلب راوخلو. په وروستیو کې د پاکستان سیاسي فضا له حده زیاته خړه پړه ده. د ملکي حکومت، پوځ او د عدلي ترمنځ اختلافات وروسته بلې مخ په زیاتې دودې او هر یو په دې کې هڅه کوي چې مقابل لوري ته ماته ورکړي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په ارتباط صالح محمد صالح رپورټ لري.
پاکستان د محل د بهرنیو لانجو ترڅنګ په کور دننه لګنو سیاسي ستونزو سره مخ دی. د پیپلز ګوند حکومت په یو وخت کې لپاوز او عدلي سره په ټکر کې دی، خو بیا هم هڅه کوي چې دوړو زورورو ادارو ته په ماتې ورکولو سره میدان وګټي. که څم جمهور رئیس آصف علي زرداري او صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني چې د یو ګوند غړي دي لپاوز او عدلي سره مقابله خپل حکومت ته دوام ورکول نه بلکې د جمهوریت په وړاندې د دې ادارو په زور ماتول یا ختمول ګڼي، خو ډېری کارپوهان په دې باور دي چې دغه ادارې له لومړي سره له آصف علي زرداري سره چندانې جوړې نه وي. څو ورځې وړاندې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د پاکستان پوځ یو ریبیا د کودتا لپاره ځان تیاروي. خو د سیاسي چارو کارپوه قریش خټک بیا وایي په دې کې شک نشته چې پوځ نور اوسنی جمهوري حکومت نشي زغملی، خو دا ځل به د کودتا پر ځای د قانون په مټ خپل هدف ته ځان رسوي.
چې فورس ته کلم مکمل او شي چې کوم منتخب حکومتونه او ګمرانان دغه کمزوري شونه غوړ باندې گزار کوي. خو دا ځل زه داسې نه ګڼم چې د ټریپل ون بریګیډ چې دی په ایوانی صدر او په پارلیمنت هاوس باندې قبضه وکړي، ځکه چې عدلیې د مخکې نه چې دی تقریبا د حکومت دیوانونه نړولي دي او حکومت چې دی په ډېر کمزوري پوزیشن باندې دی.
د ملکی حکومت او پوځ ترمنځ پټ اختلافات د 2011 میلادي کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته هغه وخت په ډاګه سول چې زرداري او ګیلانی په خپل خاوره کې د اسامه د موجودیت پړه پر نظامیانو واچوله. دغه لنجله نوه اوره چې د جمهور رئیس زرداري له لوري واشنگټن ته په یو یاداشت یا لیک کې د پوځي کودتا د احتمال خبر مخې ته راغی. او ورپسې څو ورځې وړاندې صدر اعظم ګیلانی له یوې چنئی ورځپاڼې سره په مرکه کې د پاوز او آی ایس آی پر مشرانو سختې نیوکې وکړې. پاوز د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نوموړي څرګندونې وغندلې او د ناوړه عواقبو خبرداری ورکړ. د سیاسي چارو کارپوه او ورځپاڼې لیکونکی عاقل یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د پاکستان سرزوري پاوز چې ځان د هیواد د ګټو مدافع او مالک بولي څنګه دومره غلی دی او کودتا ته زړه نه ش کوي.
ځکه چې حکومت دا خبره دنیا ته نړیوال قوتونو ته ثابته کړې ده چې پاکستان کې فیصلې چې کوم دي هغه آرمی کوي، د فوج کوي. نو د امریکې د اتحادیانو هم په فوج باندې زیات دباو دی. نو د آرمی لپاره واحده لار دا ده چې هغه په خپل حیثیت کې دننه د دې موجوده عوامي حکومت حمایت وکړي او دغه نه بعد چې کوم دي خپل مقاصد پوره کړي.
د پاکستان ملکی حکومت چې پاتې څه باندې یو کال پاتې دی، هممهاله د پوز او عدلی له سختو مخالفتونو سره مخ دی. که څم شغلی زرداری او صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په کلکه ویلي چې هیڅ کله به د دوړو ضرور ادارو ته سر ټیټ نه کړي او که سخت ورځ ور باندې راغله نو ولسته به مخ واړوي. خو دا به راتلونکي ثابت کړي چې د سیاسي کشمکش دغه وزلوبه به د چا په ګټه تمام شي.
ستاسو لا پیغامونه نه
اختر زکی پکتیا والیم دی پکتیا ولایت دی احمد ابا ولسوالی د زندخیل ول نوی کلی څخه ستاسو سره په تماس کیم. زما د کرنې د وزارت څخه دا هیله ده چې د پکتیا ولایت زراعت ته باید ډیر پاملرنه وکړي، خصوصا د مڼو حاصل ته. مڼه په پکتیا کې ځکه ښه حاصل ورکوي چې په یو خوا د پکتیا هوا ډیره ښه او له بلې خوا د پکتیا اوبه ډیره صافي او یخې دي. که چیرته حکومتي چارواکي د پکتیا مڼو ته پاملرنه وکړي نو له یوې خوا به حکومت ته ډیر څه په لاس ورشي او له بلې خوا به د پکتیاوالو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. که حکومت ورسره مرسته وکړي نو پکتیاوال کولی شي چې ټولې آسیا ته مڼه صادره کړي، داسې مڼه چې په دنیا کې هیڅ ساری نه لري.
تر دې ګړی ستاسو ټولو له همکارۍ څخه مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونې د نن ورځې د ماښام تر اووه بجو پورې دي. نو تاسو کولی شئ چې په خبرونو کې را سره اوسئ او د سیمې او افغانستان پر حالاتو وروستي مطالب او خبرونه واورئ. اوس به د ځوانانو پروګرام ته سره غوږ شو.
احمد شیبریم د ځوان فکر خبرونې ته شرخ لی. په کابل کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره ځانګړې کمیټه جوړه شوې ده. دا کمیټه د افغانستان د مدافع وکیلانو د ځانګړې ټولنې له لوري جوړه شوې ده او وایي چې د خبریالانو له حقونو په دفاع کوي. د دې ټولنې د مشر روح الله قریزاده په وینا دوی به د خبریالانو دوسیې تعقیب کړي او پیسې به هم وانخلي، خو کارونه به یې د رسنیو د قانون او د اساسي قانون له اصولو سره سم وي. په افغانستان کې د خبریالانو د حقونو د دفاع لپاره څو نورې ټولنې هم شته. د ځوان فکر په خبرونه کې د دې نوې ټولنې له مشر سره خواله کوو، خو مخکې تر دې چې ښاغلی قریزاده راوژغوو له ننګرهار رپورټ لرو چې د افغانستان د ختیځو سیمو خبریالانو په چارواکو انتقاد کړی چې د ژورنالیزم په کار کې د دوی ستونزې تر اوسه نه دي حل کړي. دوی وایي چارواکي ورته معلومات نه ورکوي او بېلابېلې نورې ستونزې ورته رامخته کړي.
د افغانستان په ختیځ کې خبریالانو یو ځل بیا په دولتي ادارې غږ وکړ چې د خپلواک ژورنالیزم په کار کې ستونزې له منځه یوسي او له خبریالانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو رسنیو خبریالان د چهارشنبه په ورځ د ننګرهار د والی مطبوعاتي دفتر ته ورغلي وو او خپل شکایتونه یې وړاندې کړل. د پښواک اژانس خبریال عبدالمجید هاشمی وویل
په ختیځو ولایتونو کې د رسنیو کارکوونکو او ژورنالستان یو څه مشخص ستونزې لري چې هغه یو معلوماتو ته نه لاسرسی، د چارواکو له لوري د تلیفونونو بندول، د چارواکو له ځانګړو مرکو نه انکار کول، له ولایت سره د ځانګړو مرکو نشتوالی او ځینې چارواکي دا دعوه کوي چې دوی د ولایت مقام منی کړي دي. له خبرو نه ژورنالستانو ته ګواښونه کیږي. د ملي امنیت ادارې د ننګرهار د ادارې لسته راوندې له مرکز نه خبريږي له ننګرهار نه باید مونږ تراکلل شي. راوندېدنې نه هدف هم دا و چې مونږ د روستي ځل لپاره د ننګرهار سیمه ییز ادارې سره خبري وکړو او کله حل لارې نه و نو مونږ ته بیا یو لار را پاتې هغه دا چې خپل وسایل کېږدو، خپل ولسته اعلان وکړو چې نور مونږ په رسنیو کې په ننګرهار کې په دغه ماحول کې کار نشو کولای.
د اریانا ټلویزیون خبريال رحمت الله زیارمل وویل داسې ډېر سیړنیز ریپورټونه ورسره په نیمګړی بڼه پراته دي چې چارواکي ورته ځواب نه وایي.
یو هغه دي چې دوی په لوی لاس د پټولو هڅه کوي، یو هغه دي چې د
دی دوی غرضونه افشا کیږي او نه غواړي چې مثال پیداری پر سات باندې مونږ یو ریپورت جوړو د دوی غ شین را برسیره کیږي او کله چې را برسیره کیږي فکر کوي چې موقع ته خطر ده نو دوی پټي او دوی دا دی پټولو هڅه کوي کچيري دا حالت همداسې دوام وکي په ډیر نږدې راتلونکي کې به په ختیز کې د جرنالیزم لمن ټول شي بیا به نو ولس نه په جرنالستانو هیڅ باور کولای شي لکه څنګه چې اوس په چارواکو نشي کولای
د شرق رادیو تلویزیون خبریال هم شکایت درلود
د پیخ پر مهال لړپوري چارواکي دی او یا مثلا بهرنی دی هغه به غږ ورکول ته بیخي تیار نه وي او هاته د پیخ پر مهال هغه زینو تم نه پری سي کوم زینو کې پیخي شوی وي
د ننګرهار د والی وایند احمد زی عبدالزی او زلبیا د پوخا په شان دغه ستونزو د حلولو وعده وکړه وی ویل
په دغه ناسه کې د جرنالستانو ورونو خبري او نظریات غوښتنه واوریدل شو ټول تاکید پدې وشو چې د معلوماتو د تبادلې پروسه باید نورم خشي د تمجمنی او مګواده ورکړل چې ان شاء الله خپل ټول ادارې به موږ مکلف کړو چې د معلوماتو تبادلې پروسه کې دوی نورم کارو کوي او جوړسان ته په وخت او دقیقه او کره معلومات په واکه ورکړي
خبر اعلان وایي چارواکي ورسره وعده کوي خو عمل پرې تر اوسه پورې نه دی کړی
په رپورت کې مو د افغانستان د ختیځو سیمو د خبريالانو د ستونزو په اړه واوریدل دا رپورت داوود وفا را لېږلی و او اوس داوود وفا په ټلیفون د جلال آباد را سره دی وفا صاحب له کابله د خبريالانو د حقونو د دفاع لپاره د ځانګړي کمیټې مشر هم په ټلیفون مل دی د ځوان فکر په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم وفا صاحب تاسو خپل له چارواکو سره مشخص ستونزې لرئ
په ختیځو سیمو کې او د ختیځو سیمو په مرکز جلال آباد کې خبرانان د بیلابیلو ستونزو سره مخ دي په دې کې یوه ستونزه دا هم ده چې چارواکي له خبریالانو سره ښه چلند نه کوي دا ښه چلند کول خو په بیلابیلو برخو کې تشریح کړو لومړی دا چې دوی ته پوره معلومات نه ورکوي د پېښو په پېښېدو په وخت خصوصا کله چې امنیتي پېښې کېږي او په هغې کې د حکومتي ادارو تاوان مخته کېږي په خاص حالت کې د دوی د معلوماتو ورکولو نه اکثره وخت ډډه کوي او نوی ډېر ناوخته ورکوي ورسره دوی کله کله د پېښو په وخت چې خبریالان پېښې کول کوي خصوصا امنیتي پېښې په دغه وخت کې هم د دوی سره ښه چلند نه کېږي دوی سیمې ته نه پرېښودل کېږي او دوی کله کله وهل ټکول هم خوري په دې برخه کې عمومي توګه چارواکي د خبریالانو د امنیت په ساتنه کې هم پاتې راغلي دي په ختیځه سیمه کې په خبریالانو باندې ډول ډول تهدیدونه او بریدونه شوي دي او تر اوسه پورې هم ژورنالستان نه هم بشي څرک نه ګوري چې د دوی په وضعیت کې مخوالی راشي داسې ډول ډول ستونزې شته بیا چې دا په چارواکو پورې اړه لري او چارواکي باید دوی ځواب ووایي
نو وفا صاحب قاریزاده صاحب ته باور شو قاریزاده صاحب داود وفا وویل سي چارواکي مرسته نه کوي آیا تاسو په دې خپل ټولنه کې دغه قوت وینئ سي د افغانستان له چارواکو سره مخامخ شي او په دې توګه د خبريالانو د حقونو دفاع وکړي
انجمن مستقل وکلای مدافع یک نهاد مستقل حقوقي است کې وظیفه دفاع از حقوق مظنون متهم می باشد که چی در مسائل جزایی و چی در مسائل حقوقی منعیس مدعی و مدعی علیه عرض اندام می کند. ما به ارتباط کمیته رسانه‌ای را که ایجاد کردیم هدف از این کمیته ای است که در صورتی که یک ژورنالیست ما متهم به یک جرم شود و یا از نایی امی وظیفه متضرر شود در این حالت ما از حقوق از اونا دفاع می کنیم. فرضاً قسمی که وفا صاحب گفتن هرگاه یک ژورنالیست ما مورد ضرب و شتم قرار میگیره یا لت و کوب میشه یا کمری شکستانده میشه یا توهین میشه یا دشنام داده میشه هرگاه ژورنالیست ما با وکیل مدافع مراجعه کنه در این حالت وکیل مدافع ما از حقوق از او دفاع میکنه چرا مطابق قوانین نافذه افغانستان یک وکیل مدافع میفهمه که چیگونه از ژورنالیستی که او مورد لطکوب قرار گرفته دفاع کنه و چه قسم دوسیه از او را اقامه کنه و هرگاه کمری از او شکستانده شده و یا ایست که کدام اشیای از او در اثر او همی به حساب تعرض که به او شده مفقود میشه یا دست دگر نوایا ای متضرر میشه وکیل مدافع با در نظر داشت فهم حقوقی که داره میتونه که همی جبران خزاری از ایره تقاضا کنه در رابطه با ای که جورنالیست فرضاً یک کارکن دولت نمیگذاره که او را مثلا در ساعت بره فیلم برداری کنه و یا نمیخواه که همکاری کنه. ما فکر میکنم که این بیشتر متوجه کار وکلای مدافع یا کمیته رسانه‌ای ما نخواهد شد.
بله قرضاده صاحب، تاسو شی مسئله ته اشاره وکړه. وفا صاحب، دغه ستونزه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې چارواکي مرسته نه کوي خبریالانو سره د راپورټ په برابرولو کې او د خبر په ورکولو کې، او قرضاده صاحب وایي چې د دوی ټولنه هم د دې ژمنه نه کوي چې دغه ستونزه به هواروي، څه فکر کوي دا ستونزه څنګه هواریدای شي؟
خبرالانو د دفاع د کمیټي یا ټولنې نه دا توقع نه لرو چې دوی به زموږ ټولې ستونزې حل کړي. په عمومي توګه د خبرالانو د وجې د کوالي لپاره چې هر ډول ګام اخیستل کېږي باید تایید شي. په یوه برخه کې د مدافع وکیلانو ټولنه دا مرسته کولی شي، زما په نظر باندې ښه ګام دی او باید تایید شي. اما دا د ژورنالیستانو د حالت د کوالي لپاره کفایت نه کوي. ژورنالیستان خپل د کار په ساحه کې ډېرې زیاتې ستونزې لري، او دغه راز چارواکو، وسلوالو ګروپونو، مخالفینو، ائتلافي ځواکونو، دې ټولو سره په عمومي توګه ستونزې شته دی. او د دې ستونزو د حلولو لپاره د ټولو خواوو یوه صادقانه ژمنه پکار ده. پرته د دې نه هغه ژمنې چې دوی په رسنیو کې کوي او یا خپله د خبریالانو په وړاندې ځوابوي، هغه فرض چې یوه ډیپلوماتیکه او یا مثلا یو بله بڼه لري چې هغه واقعیت نه شي پیدا کولی.
وفا صاحب، تاسو ویل د ټولو خواوو صادقانه ژمنه ضرور ده. ټولې خواوې مطلب کومې خواوې دي؟
مثلا یوازې حکومت نه دی، بلکې اتفاقي ځواکونه، ورسره وسلوال ګروپونه او دالې دا دوی هم د ژورنالیستانو د کار په وړاندې کله کله خان کېږي. نو په دې وجه باندې هغه ټولې ښکلي خواوې چې د افغانستان په اوسنۍ مسله کې چاپېری دي، دوی ټول باید یو ډول د خپلواک ژورنالیزم په کار کې مرسته وکړي. خو هغه څه چې ژورنالیستان یې ډېر محسوس کوي هغه حکومت دی، ځکه چې دوی د حکومت په سیوري کې ژوند کوي. حکومت چې کومې ژمنې کوي اکثره وخت هغه نه تطبیقېږي او یا صادقانه نه وي. د دې یوه وجه دا هم ده چې حکومت اکثره لوړ پوړو چارواکو ځان ته وهندویان نیولي دي، او دغه وهندویان د خبرو په ځوابولو کې ډېر تکړه دي. اما واقعیت د مسلې د دوی دغه شکایت لوړې مرجې ته په سمه توګه نه شي رسولی، جدیت نه شي ښودلی. نو ډېرې مسلې دي چې ښایي ستاسو سره
وفا صاحب مننه. قاریزاده صاحب، ستاسو ټولنه لکه څنګه چې وفا صاحب اشاره ورته وکړه چې صداقت په کار ده د مختلفو ټولنو ترمنځ، ستاسو دغه د افغانستان د مدافع وکیلانو مستقلې ټولنې په دې برخه کې هڅې کړې دي چې له نورو ټولنو سره هم هماهنګ کړي خپل کارونه؟
بالکل، ما د دې قسمت به وفا صاحب موافقه سم. یک نقطه که ما میخواهیم خدمت همه دوستان ما به عرض برسانم، وکیل مدافع مطابق قانون و اساسنامه انجمن سه وظیفه داره: یکی وکالت دفاع، دوم مشوره حقوقی و سوم خدمات حقوقی. موضوعی را که وفا صاحب یادآوری کردن، بالکل در شامل مشوره های حقوقی ما در هر آن هر لحظه با اتحادیه ژورنالیست‌ها، با تمام ژورنالیست‌ها و کارکنان رسانه‌ای در سر تا سر افغانستان هماهنگی را خواهان هستیم. هر آن هر لحظه اونا در هر وقتی که ضرورت به مشوره حقوقی داشته باشند، ما مشترکاً به خاطر احقاق حقوق حقیشان مبارزه میکنیم و همراهشان دوشادوش در قسمت فعالیتایی که مطابق قانون میکنن ما همراهشان همگام هستیم و حتی حاضر هستیم که در هر موردی که اونا خواسته باشن ما در پالویشان اونا را مشوره حقوقی بدیم و در پالویشان یک جا با دشمن واحد که مخالفت با قانون میکنن با او ما مبارزه میکنیم.
قاریزاده صاحب، ممکن خبریالان هم قانونی حدود مراعت نکری، ځکه چې ممکن تخصصي نیمګړتیاوي ولري، په دې صورت کې به تاسو څنګه دفاع کوي؟
ما در هر حالت گفتیم زمانی کې ما خود پلان داریم کمی کمیته رسانه‌ای ما بعضن پروګرامای آموزشی و برگردن پروګراما به خاطر ارتقای ظرفیت در مرکز و ولایت داشته باشن، حتی با رسانه ها در تماس باشن، برنامه ها را در اینجا دایر کنن. خب در حالتی خو انسان است که در شرایطی که ما زندگی میکنیم خواهی نخواهی انسان ها مواجه با بعضن پرابلم ها و مشکلات میشه. امکان داره که یک کارکن رسانه‌ای ما یا کارکن مطبوعاتی ما قانون رعایت نکنه و از اثر امو عدم رعایت قانون مرتکب یک عمل جرمی شوه. در اون حالت ما در پالی و ژورنالیست هستیم و از حقوق از او ما دفاع میکنیم، چرا هر انسان امکان داره که گناه کنه، اما گناه چیز دیگه است، سایر حقوقش جداگانه است. امکان داره که با اون جرمی که کرده باشه، یک موضوع یک تخطی کرده باشه، او شاید تعدیب شوه و اگر کدام جرم کرده باشه جزا، اما جزا به این مفهوم نیست که او تعوین شوه، تعقیب شوه، لتکوب شوه و او بالای ظلم صورت بگیره. در او حالت هم ما در پالوی ژورنالیست خود قرار داریم و از حقوق از او دفاع میکنیم.
قاریزاده صاحب، تر اوسه پورې په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع لپاره بیلابیلې ټولنې شته، تاسو تر اوسه پورې عملا له نورو ټولنو سره ارتباط نیولی دی؟
ما تقریبا همراه تمام دوستا جامعه مدنی و اینا در رابطه بسیار تنگاتنگ قرار داریم و همیشه با اتحادیه ژورنالیستا روابط داشتیم، در جلسات یکدیگر اشتراک می کردیم، اما تانوس فقط جنبی عملی کاری نداشتیم، یعنی صرف در حد رفت آمد و صحبت ها و هماهنگی در حد صحبت بود، اما ما خواستیم که برای اولین بار از حد صحبت باید خارج شویم. ما خود از حد تفاهم یعنی بالاتر حال عملا ما در خدمت قرار گرفتیم، ما عملا می خواهیم که در پاری ژورنالیست های خود قرار بگیریم و هرگاه که اونا ضرورت با ما داشته باشند، چی در قسمت مشوری حقوقی، چی در قسمت وکالت، در هر حالت همراهشان دوش را دوش همکاری میکنیم، ازشان وکالت میکنیم، مشوری حقوقی میکنیم و در مقابل چیزشان این تعهد کردیم که حق زمن هم میگیریم، مجانا در خدمت از اینا قرار میگیریم.
قاریزاده صاحب، د ځوان فکر په خبرونه کې مو په پیل کې د افغانستان د ختیځو سیمو رپورت واوري خبريالانو شکایت کاوه، که فرضاً دوی د رسنیو لاري دغه رقم شکایت ابلاغ کړي، آیا تاسو پرته لدی چې د خبريالانو تاسو ته درشي او کابل ته ول تاسو پښتنه وکړي چې د دوی د حقوقو دفاع وکړي، تاسو په خپل عملا لاس په کار کیږئ په داسې مواردو کې؟
نه، تو حالت داره ایداری تو قسمت است. اگر ما تمام کار ما یا فعالیت ما ارتباط میگیره و ای که باید با ما شکایت صورت بگیره، یعنی با ما از ما تقاضا صورت بگیره، چرا ما اگر خلاف تقاضا از او عمل کنیم امکان داره که مورد انتقاد باز افراد اشخاص قرار بگیریم، چرا از نگاه قانونی این وظیفه سارنوالی سرگاه در یک تخطی یک جرم را از طریق رسانه ها به نشر میرسه، وظیفه سارنوال از کور تحریک دعوی جزایی کنه، اما ما زمانی که با امرای کمیته رسانه‌ای ما که ما نمرات تلفنش به تمام افغانستان و در کابل به رسانه ها به همگی ابلاغ میکنیم که در حدود 50 نفر است، هر با ما کس عارض شوه یا تقاضا کنه، در اون حالت ما به بسیار خوبی از حقوق از اون میتونیم که دفاع کنیم.
قاریزاده صاحب، دوستی پا ننگرهار که دغه سونز را منځ شوې ده او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې او دوی رپورت خپور کړی دی، دوی به څرنګه له تاسو سره ارتباط نیسي؟
بله، یعنی لازم ما فرضاً نمره مسئول کمیته رسانه های ما محترم امیرزوی صاحب نامشان است، نمبر تلفنشان هم میکنیم در اختیارشان، همراه از صحبت کنن و موارد خود را یادآوری کنن، اونا در خدمتشان قرار میگیری که چی اونا مشکلات خود را ایراد کنن و اونا در مقابل امرایشان همکاری میکنن. اگر نمره تلفنشان هم میگین کمیل اعظم برتان بگویم.
ده ازادی رادیو مایک استاس به اختیار کرده.
0789-027-77.
بله.
با تکرار میکنم 0789-027-77.
بله، وار بشو جلال آباد داوود وفات څه فکر کوي؟ دغه کسانو سه شکایت کاوه د ازادي رادیو لاله سره په د افغانستان په ختیځ کې د دوی ستونزې چارواکي نه هواروي، آیا دغه خبريالان به له دغه نوي ټولنې سره د افغانستان د مدافع وکیلانو له خپلواکي ټولنې سره ارتباط ونیسي، او آیا د دوی په دې ژمنې به باور وکړي چې د دوی ستونزې به څنګه سره هواري کړي؟
دا ټولنه نوې جوړه شوې ده، اوس ویدل شوې ده چې دوی تشکیلات راغلي کړي، نو تر اوسه پورې د ازمیښت پړاوونه لا هم په مخ کې دي، نو په دغسې یوه حالت کې دا پرېکړه نشي کېدلی چې دوی به څومره دفاع وکړی شي یا بېغونډه شي کړی، څومره چې د دولتي ادارو او د اړوندو نورو خواوو وضعیت او حالت ته کتل کېږي
قاریزاده صاحب وفا صاحب وویل سی د افغانستان په لری پروتو سیمو کې او په ولایاتو کې دغه دفاع ډیره ممکنه نه ده، ځکه چې ټولنې عموما په مرکز کې جوړې شي او د اطراف خلکو ته ډیره توجه نه کوي. ساسو مستقله ټولنه د افغانستان د ولایاتو خبریالانو ته څومره ډاډ ورکولی شي چې تاسو به د هغوی د مدافع وکیلانو په ارتباط په حساب دفاع وکړي؟
ما انجمن مستقل وکلای مدافع ما در تمام افغانستان در حدود 1300 وکیل مدافع داریم و خوشبختانه که وفا صاحب در ولایت زندگی میکنن که ما در روز تقریبا 150 وکیل مدافع داریم، یعنی در ولایت جلال آباد ما 150 وکیل مدافع داریم.
قاریزاده صاحب بله او بخش مطلب و ننگرهار ولایت تو
ننگرهار بله میبخشیم در سطح ننگرهار توریالای مقنن اونجا بحیث نمایندی انجمن است و همچنان یک عضو شورای رهبری انجمن دکتر حمدالله کاکر هم در اوجه هستن منعیس عضو شورای رهبری انجمن و 150 وکیل مدافع در اوجه موقعیت دارن. ما در شرایط فعلی بر دفتن اگر در هر حالتی که اونا ضرورت داشته باشن با وکیل مدافع یعنی به قسمت از یک از حقوقشان دفاع کنه یا برشان مشوره حقوقی بده، بر فعلا ما هم او وکیلای مدافع را داریم که اختیارشان قرار میدیم. اما ما وکلای مدافعی متخصصی که در بخش رسانه‌ای تربیت کردیم که در حدود 50 نفر رسی در کابل است. البته این پروسه خود ما ادامه میدیم، در سایر ولایات هم این وکلا را روز به روز ما در سطح هر ولایت وکلا را تخصصی تر میسازیم در رابطه با تخطیه های رسانه یا با جورنالیست هایی که اونا متهم میشن به یک جرم یا ایست که مورد سوی زن قرار میگیرن، اونا را ما ترن میدیم که اونا بیشتر و خوبتر در خدمت جورنالیست ها قرار بگیرن. اما می فعلا هم ما دست خالی نیستیم، در تمام ولایت افغانستان ما نماینده داریم و یا نمایندگی داریم و بیشترین وکلای مدافع ما در جلال آباد، هرات و مزار است که خوشبختانه برای وفا صاحب اطمینان میتیم که ما میتونیم در سطح ولایت ننگرهار هم همراه شما همکاری داشته باشیم.
قاریزاده صاحب مننده. وفا صاحب داسې هم نه ده چې خبریالان هم یو مخ سپین دي، کله ناکله داسې تور پورې کیږي چې یو شمېر ځوان خبریالان سازش کوي، له چارواکو ویریږي او یا له چارواکو امتیازات ترلاسه کوي. تاسو د افغانستان په ختیځ کې د دا ډول کارونو شاهد یاست؟
یو کور مخده او دوی هم کیدلی شي چې سهو او خطاوې ولري او په دې برخه کې قانوني ستونزې هم ولري. په ختیځو سیمو کې او په ننګرهار کې د ژورنالیستانو په مرکز کې هم ستونزې شته دی. یو شمېر ژورنالیستانو باندې همدغسې تور پورې کیدی شي چې دوی کله کله د ناقانونه استفادې تمه لري. په دې برخه کې د دوی ستونزې دومره لوړې نه دي چې د دوی نه څوک شکایت وکړي او یا دوی د بل چا لخوا نه تهدید شي. په دې برخه کې په ختیځ کې یوازې نه بلکې د افغانستان په ټولو سیمو کې هماغسې چې په عمومي توګه ټول وطن پرمختګ او ترقي نه ده کړی، د ژورنالیزم په ډګر کې هم یو شمېر نامسلک اشخاص ټاکل شوي دي. دوی نام کله کله قانونی او حقوقي تېروتنې کېږي. نو په دغسې صورت کې که د وکیلانو د مدافع ټولنې او د خبریالانو تر منځ ښې اړیکې موجودې وي او یا په اصطلاح یو ډول نوې اړیکې رامنځته شي، نو ممکنه ده چې نه یوازې د دوی د ټولنې د خوا نه بلکې د نورو ټولنو د خوا نه هم دوی ته مشورې ورکړل شي. خو څومره چې کتل کېږي مخکینیو ټولنو ډېر باورمند او باوري کار نه دی کړی، نو په دې وخت باندې نو ټولنه تام خلک دومره خوشبینه نه دي بیا هم دا به وکتل شي چې څوک له دغه ډګر نه بریالي راوځي.
داود وفا لتاسو مننه کو او د افغانستان د مدافع وکیلانو د ځانګړي ټولنې مشر روغله قریزاده کور مو ودان چې د ازادي رادیو د ځوان فکر په خبرونه کې مو برخه واخیسته.
راپورونه تبصری او مرکه په خپل وخت لا ازادي راوړي.